ازادي راډیو د خبرونه ته چې تر 9 بجو پورې دوام کوي خرغلست. قدر من اوریدونکو، د دې خبرونه په ډیره برخه کې د ازادي راډیو مجلې پروګرام خبريږي. د راپورونو لنډه برخه هم لرو، خو لمړی په موکړی خبرونو ته. په افغانستان کې د طالبانو لخوا د نجونو د پوهنتونونو د بندولو له پریکړې وروسته متحدو ایالتونو ویلي دي چې په دې اړه له خپلو متحدانو سره په تماس کې دي. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت بیګا اعلان وکړ چې د نجونو ټول پوهنتونونه به تر بل اعلان پورې بند وي. د متحدو ایالتونو د ملي امنیت د شورا ویان ادریان واټسن بیګا نه وخته په یو بیان کې وویل، سپینه ماڼۍ د طالبانو دا د نه منلو وړ پریکړه چې د پوهنتون په کچه د نجونو پر تعلیم یې بندیز لګولی دی په کلکه غندي. پرون له دې مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نیت پرایس وویل، واشنگټن ګوري چې نور څه کولی شي څو له طالبانو سره حساب کتاب وکړي. او په ملګرو ملتونو کې د برتانیا سفیرې باربرا وډوارد وویل، دا پریکړه د طالبانو لخوا د ښځو پر حقونو یو بل څرګند تیری دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي طالبانو پرون دوه امریکایان خوشی کړل. د نیټ پرایس په وینا، داسې ښکاري چې طالبانو به دا کار د ښه نیت د څرګندولو په هدف کړی وي. ښاغلی پرایس پرون په واشنگټن کې خبریالانو ته دا هم وویل چې متحد ایالات به له طالبانو سره په افغانستان کې د هر نیول شوي امریکایي د خوشی کېدو په اړه خبرو ته دوام ورکړي، خو هغه دا ونه ویل چې څو تنه امریکایان په افغانستان کې بندیان دي. په زابل کې یوې ناشنا ناروغۍ د دوو ماشومانو ژوند اخیستی او نږدې اتیا تنه نور د دې ناروغۍ له کبله په روغتون کې بستر شوي دي. په زابل کې د طالبانو د عامې روغتیا رئیس عبدالحکیم حکیمی تېره شپه ازادۍ راډیو ته وویل، دا ناروغي له وړ مورځې راهیسې د غزنی او شملزو ولسوالۍ ترمنځ د شاجوی ولسوالۍ په یوه لرې پرته سیمه کې پیدا شوې ده. د حکیمی په وینا، د دې ناروغۍ نښه دا ده چې د ناروغ له خولې او پوزې وینه بهیږي، ټوخیږي او تبه کوي. د حکیمی په وینا، روغتیایي ټیمونه سیمتا تللی دی چې دا ناروغي تشخیص کړي. په هلمند کې د طالبانو سیمه ییز چارواکي خبر ورکوي چې په دې ولایت کې د یوې مرمۍ د چاودنې له کبله یو ماشوم وژل شوی او شپږ تنه نور ټپیان دي. د دې ولایت د اطلاعاتو او کلتور ریاست په یو بیان کې ویلي چې پیښه بیګانه وخته د ګرشک ولسوالۍ اړوند د سیدانو حوزې په سیمه کې شوې ده. د طالبانو تر ادارې لاندې بختر خبري اژانس د ګرشک د مرکزي روغتون د مسؤلینو له قوله ویلي دي چې په ټپي ماشومانو کې د یوه حالت نازک دی. د برتانیا دفاع وزیر بن والاس وایي، روسیه غواړي چې له ایرانه بې پیلوټ الوتکې ترلاسه کړي او په بدل کې د هیواد ته پرمختللي پوځي وسایل ورکړي. والاس پرون په لندن کې د پارلمان غونډې ته وویل، ایران د روسیې په یو مهم پوځي ملاتړ بدل شوی دی او د 300 ډرون الوتکو په بدل کې له روسیې څخه پرمختللي پوځي وسایل ترلاسه کوي چې په دې ډول د منځني ختیځ او ټولې نړۍ امنیت ته ګواښ کوي. او د امریکا کانګرس د 1.5 تریلیون ډالر بودیجه خبر ورکړی چې لویه برخه یې اوکراین ته ځانګړې شوې او په دفاعي بودیجه کې هم 10% زیاتوالی ښیي. د کانګرس غړو د دې بودیجې طرحه پرون وړاندې کړه. په دې بودیجه کې له اوکراین سره 45 میلیارده ډالر بیړنۍ مرسته هم شامله ده. که دا بودیجه تصویب شي، دا به په یو ځای له یو هیواد سره د امریکا تر ټولو زیاته بیړنۍ مرسته وي. ولسمشر جو بایدن د اوکراین لپاره د 1.5 میلیارده ډالر بیړنۍ مرستې غوښتنه کړې وه. کانګرس به د دسمبر په 23 د شپې ناوخته د دې بودیجې د تصویب لپاره رای ورکړي. خبرونه مو له ازادۍ راډیو اوریدل. قدر من اوریدونکو، د ازادۍ راډیوي مجلې د پروګرام له وړاندې کولو مخکې لنډه خبري برخه لرو.
تر دې شیبې د ازادۍ راډیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. د تخنیکی چارو لارښوونه قادر جلالوف کوي. طالبانو نجونې له پوهنتونونو بندې کړې. له دې اعلان سره سم نړیوالو غبرګون ښودلی. طالبانو چې پروسه کال یې پر واک ولکه ټینګه کړه، تر شپږم ټولګي ورپورته یې د نجونو ښوونځي مخکې بند کړي وو چې له دې کبله د نړیوالو له پراخ غبرګونونو سره مخامخ شوي وو. او د دوی د حکومت د رسمیت نه پیژندنې یو علت هم د نجونو او ښځو د حقونو مسئله ګڼل کېږي. په دې اړه جزئیات د احمد شیبر په راپور کې.
د امریکا متحده ایالاتونو او بریتانیا د طالبانو دا پریکړه وغندله چې د نجونو پر مخې د پوهنتونونو دروازې بندې کړي. پاغه مکتوب کې چې د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت ازادي راډیو ته استولې دی، پکې راغلی دی چې د کابینې د پریکړې په اساس ټولو ته خبر ورکول کیږي چې د اوناسو تحصیل تر امر ثانی پورې معطل دی. پرون چې کله دا مکتوب خپور شو، هغه وخت په نیویارک کې د ملګرو ملتو امنیت شورا پر افغانستان غونډه لرله. دې غونډې ته د خبرو پر مهال د بریتانیا او امریکا استازیو د طالبانو پریکړه وغندله. په ملګرو ملتو کې د متحد ایالاتونو مرستیال استازی رابرټ ووډ وویل طالبان دې دا تمه نه کوي او دا انتظار دې نه کوي چې د نړیوالې ټولنې غړیتوب به ترلاسه کوي، خو دا کار هغه وخت ممکن دی چې د ټولو افغانانو حقوقو ته درناوی وکړي، په ځانګړي ډول بشري حقونه او د ښځو او نجونو بنیادي ازادیو ته احترام وکړي. په ملګرو ملتو کې د بریتانیا استازی باربرا وډوارډ بیا وویل چې د طالبانو دا پریکړه د ښځو له حقونو څخه یوه بله ناوړه سرغړونه ده او د یوې محصلې لپاره ژوره مایوسي ده. د طالبانو تر مکتوب لاندې چې پرون صادر شو، د دوی د لوړو زده کړو سرپرست وزیر مولوي ندا محمد ندیم لاسلیک کړی دی. شاوخوا درې اونۍ مخکې د مولوي ندا محمد ندیم یوه ویډیو خپره شوه چې پکې ویلی وو په افغانستان کې د نجونو زده کړې بهرنی کلتور دی او د امان الله خان او ظاهرشاه په وختونو کې افغانستان ته راوړل شوی دی. هغه وخت د طالبانو د لوړو زده کړو د وزارت ویاند احمد تقی په ټویټر کې ولیکل چې دا ویډیو پخوانۍ ده او د هغه وخته چې مولوي ندیم د کابل والی وو. د سیاسي چارو کتونکي شینکی کړوخیل د طالبانو له لوري د نجونو پر مخ د پانتونو رو بندیدو ته د ستر خیانت په سترګه ګوري.
د افغانستان لپاره دا څومره یو لوی خیانت دی چې سرپرست وزیر کوي، ځکه چې په دې باندې باید ښه پوه شي چې هغه ملکونه به ترقي کوي چې د نجونو په تعلیم باندې سرمایه ګذاري کړي. باسواده مور به مختلف نسل روزی او باسواده نسل به افغانستان پرمختګ په لوري روانوي. دا یو ستر خیانت دی د افغانستان په راتلونکي لپاره او همدارنګه یو لوی جنایت کوي د افغان مېرمنو او د نجونو په خاطر باندې.
طالبانو سږ کال په نوروز کې امر وکړ چې نجونې د ښوونځیو ته ولاړې شي. بیا یې په همدې ورځ نجونې ښوونځیو ته روانې وي مکتوب صادر کړ چې تر شپږم ټولګي ورپورته نجونې تر ثانی امر پورې مکتبونو ته نه ځي. تر اوسه پورې دا ښوونځي بند دي، خو پوهنتونونو ته د نجونو د تګ مخه نه ونیولې. یوازې دا امر یې کړی و چې د نارینه او ښځینه ټولګي دې بیل شي. وروسته یې بیا دا امر وکړ چې د اونۍ په بیلابیلو ورځو کې د نارینه او ښځینه محصلینو درسونه تنظیم شي. په تیرو څه باندې شپاړس میاشتو کې چې طالبانو کابل نیولی دی، هیڅ هیواد د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی او نړیواله ټولنه وایي چې د دوی حکومت باید بشري حقونه په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو حقونه رعایت کړي.
پر راپور کې مو واوریدل چې طالبانو د نجونو پر مخ د پوهنتونونو دروازې بندې کړې دي. تر اوسه د امریکا متحده ایالاتونو او برتانیا د طالبانو دا پریکړه غندلې ده. دا پریکړه به له نړیوالو سره د طالبانو د حکومت پر اړیکو څومره منفي اغیز وکړي؟ احمد شیبر په دې اړه د پخواني رنګ شوی نظام د ولسی جرګې د غړي او د چارو د شنون کې شینکی کړوخیل نظر پوښتلی دی.
نړیوال به غواړي چې دوی سره تعامل وکړي، لیکن دا هره ورځ یوه بله بهانه دوی په لاس کې ورکوي، ځکه چې نړیوال هم د خپلو وګړو د فشار لاندې د میرمنو د بشري حقونو سازمانونو د نړیوالو سازمانونو د رسنیو فشار لاندې هغوی نشي کولی چې دوی په رسمیت باندې وپېژني، ځکه چې هره ورځ دوی یو نوی اعلان کوي چې څرنګه افغان ولس وځوروي او څرنګه افغان میرمنې او نجونو ته ستونزې او مشکلات حل کړي. دا هیڅ نوه توجه نه لري، نه شرعي، نه انساني، نه افغاني، هیڅ نوه توجه نه لري. دا بلکې د یو بې سواده ځنستیز انسان یو دریز ده چې د افغانستان او د نجونو په وړاندې نیولی ده، ځکه چې د دې پایله به افغانستان ته منفي وي.
د طالبانو دننه ځینو چارواکو پخوا تر شپږم ټولګي ورپورته د نجونو د تعلیم له بندېدو سره مخالفت څرګند کړی و. مثلا د دوی د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال شیر محمد عباس ستانکزی او یو شمېر نورو کسانو حتی د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته په یوه خپرونه کې وویل چې که زما په لاس کې وای دا سبا سبا مې د نجونو مکتبونه پرانستل. دغه نوې پریکړه چې پوهنتونونه هم دوی بند کړل، دا به د طالبانو دننه یو ډول اختلاف را پیدا نه کړي؟
بالکل را پیدا کړي، ځکه چې دوی باید پوه شي چې هر څومره چې دوی سختریزي غوره کړي، هر څومره چې د افغان ولس په خلاف باندې ودرېږي، ولس په مقابل کې را پاڅېږي. او هغه څوک لکه شیر محمد عباس چې دنیا ته ویلي وو چې طالبانو تغییر کړی او د بشر حقونو درناوی به کوي، د ښځو حقونو پر ځای باندې پاتې، هغوی هم دنیا ته اوس په اصلاح کم راغلي دي او دوی د خپل ځان د بقا لپاره هم باید تشویش ولري. په دا رقم درې چې دوی غوره کوي، خو بالاخره ولس په مقابل کې پاڅېږي او دوی عمر به لا لنډیږي او دنیا به هم او دې باندې فشار اوري، نو هغوی د خپل بقا لپاره مجبور دي چې دوی په مقابل کې ودرېږي. او هغه ټول سختریزه لکه د ندیم همدارنګه پنځه شپږ هغه نور سختریزه کسان دي، که د دې کسان دوی غم ونه خوري او له ګواکې ګوښنه کې مطمئن دي اوسېږي چې د طالبانو د دوام باندې به هم تاثیر وکړي، همدارنګه نړیوال سره به مناسبت خرابه شي او ولس به ورنه مطلق ناراضه وي او نور به هم ترلري شي.
له نړیوالو سره خو اسې هم د دوی روابط خراب دي او سم نه دي، یعنی په رسمیت نه دي پیژندلې. نړیوال نور څه کولی شي؟
نړیوال باید دا موضوع ډېره جدي ونیسي، ځکه چې هر څومره چې دوی ته حوصله کوي نو زه فکر کوم ورځ ورځ دغسې جنابان په کوڅې باندې مقرري که هغه د معارفو سرپرست وزیر ده او که د لوړو زده کړو، زما په نظر د تعلیم او د تحصیل ضد وزیران چې په دندو باندې ګمارل شوي دا د افغانستان په ګټه نه دي، دا د افغانستان لپاره یو لوی خیانت دی چې دوی کړی دی. او زه فکر کوم چې باید نړیوال له مخه هغه میکانیزمونه چې صرف دوی باندې فشار اچي، نه د افغان ولس باندې، باید داخل د اقدام شي او دغه سکوت مات کړي او نړۍ باید یو دریځ غوره کړي.
البته تاسو د مرکې په پیل کې هم دې ته اشاره وکړله چې دا د وزیر پریکړه ده، لیکن دا د وزیرانو د شورا پریکړه ده د طالبانو.
زما فکر نیم چې باید ټول به په دې کې راځي، ځکه چې متاسفانه دوی داسې یو دیکتاتوري نظام غوره کړی دی لکه څنګه چې دوی مشر ویلي و چې تاسو به هر نوع نارضګي چې لري تاسې دا اجازه نه لري چې دې علني کړي. دا هغه پرېکړه ده چې پنځه شپږ نفر افراطي به دې شاته ولاړ وي او باقي دې جرأت نه کوي چې دغه په مقابل کې ودرېږي.
د تیر رنگ شوی جمهوری نظام د ولسی جرګې غړي د سیاسي چارو شنون کې شینکی کروخیل وچه د طالبانو د حکومت لخوا په پوهنتونونو کې د نجونو پر زده کړو د بندیز د عواقبو په اړه له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د ازادۍ رادیو خبرونې په لاندو څپو 19 یویشت او 15 مترو چې 2000 او 2140 او 13800 کیلو هرتز کیږي اوریدلای شي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی روزا اوتنبایوا په افغانستان کې د اسلامي دولت یا داعش د خراسان څانګې د فعالیتونو په اړه اندېښنه څرګنده کړې. میرمن اوتنبایوا پرون د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډې ته په وینا کې د طالبانو او پاکستان ترمنځ د سرحدي شخړو په اړه هم اندېښنه ښودلې ده. د دې غونډې د جزئیاتو په اړه نور راپور احمد شیبر اوروي.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډې ته وویل چې دې په تیرو دریو میاشتو کې د افغانستان ډیرو سیمو ته سفر کړی او اکثریت افغانانو دې ته ویلي دي چې راتلونکي ته اندېښنه لري. روزا اوتنبایوا د افغانانو اقتصاد ته د اندېښنې تر څنګ په افغانستان کې د ترهګرو فعالیتونو ته تشویش ښکاره کړ او ویې ویل:
وی آر ګریټلی کنسرنډ اباوت د ریسنت اکټیویټي اف آی سی کی پی.
موږ د داعش خراسان څانګې وروستیو بریدونو ته ډیر اندېښمن یو، په ځانګړي ډول چې د روسیې پر سفارت یې برید وکړ، د پاکستان پر سفارت یې حمله وکړه او پر هغې هوټل یې حمله وکړه چې ډیر چینایان پکې و. بل لور ته موږ د افغانستان او پاکستان ترمنځ سرحدي نښتو ته ډیر اندېښنه لرو، خو د افغانستان دننه د طالبانو پر ضد د پام وړ محسوس اپوزیسیون نشته.
اغلی اوتنبایو زیاته کړه چې عادي افغانان بیا د طالبانو له ډیرو اعمالو سره مخالف دي. د یونامو مشر امنیت شورا ته په خپله وینا کې د طالبانو د مشر ملا هبت الله اخونزاده د نومبر د 14 منټې پریکړې ته اشاره وکړه چې له خپلو قاضیانو یې وغوښتل چې حدود جاری کړي. د اغلی اوتنبایو په وینا په نړیواله کچه دا سزا له بشري حقونو څخه سرغړونه ده. دی وویل چې موږ له طالبانو غواړو چې شرعي سزاګانې په هغه ډول پلي کړي چې په اکثر اسلامي هیوادو کې تطبیق شي. طالبانو تر اوسه د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې یو شمېر نارینه او ښځینه په درو وهلي دي او په یو مورد کې یو کس علني قصاص کړی دی. د فساد په تړاو د یونامه مشي وویل چې د طالبانو په حکومت کې د جمهوریت د وخت په پرتله اداري فساد په عمومي ډول د پام وړ کم شوی دی، خو په تېرو شپږو میاشتو کې په ټیټه کچه د فساد نښې د اندېښنې وړ دي.
ټاکل شوی چې په افغانستان کې د ماشومانو د ګوزند د ناروغ